تکنیک 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ملي امنیت د نوي صلاحکار د ټاکنې او د نورو چارواکو د استفاده احتمال په اړه راپور لرو. نور موضوعات هم لرو او دوه اونیس پروګرامونه، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت نوې صلاحکار وایي په یو بحراني حالت کې نوې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی وکړ. امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د بشار اسد رژیم له کیمیاوي وسلې کار واخیست پر ضد به یې اقدام وکړي. او مشهور امریکایي سناتور جان مکین ومړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت صلاحکار وټاکل شو. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې داسې ستر مسؤلیت یې په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمدالله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. په دې اړه وروسته راپور وړاندې کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. اول الرحمن رودوال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو تاکتیک نیټلری او دا تاکتیک نیټل په د لاس په لاس وځي زموږ ځای شي موږ د وخت کې به د کاري قوانینو په خپل د دفتر د کابل دفتر ماموري او دغه ورځو تلاشي کولای شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له ورستي لیست د یو شمېر لري شویو کسانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخ ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلت خیمې درولې وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندوز، ننګرهار، بامیان په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی وکړ. جان باس پرون شنبه پر ټویټر لیکلی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د کار اجازه ولري څو د افغانستان انتخاباتي بهیر پر مخ ولاړ شي او افغانان د رای ورکولو حق ولري. جان باس هم دا راس کښلی چې ناراضي کسان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پیښ نه کړي، ځکه چې د شغ پورته کولو نوري لارې هم شته. د کابل امنیت قمندانې پرون د پرلت دولس خیمې چې له دو اونیو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پیښ کړی و ټولې کړې. په کابل کې پرون شنبه د ولسي جرګې یو کاندید جلال الدین صالحي په وسلواله نښته کې ووژل شو. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې جلال الدین صالحي د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او له کابله ولسي جرګې ته کاندید و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلال الدین صالحي د قتل په اړه جزئیات به وروسته څرګند شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله وغندله. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون شنبه د دغه هیواد خبری آژانس ته ویلي چې د تشدد، تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې پر اعتراض کوونکو انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر ساه پرېکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و د امریکا په وخت پرون شنبه مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. په دې اړه وروسته په همدې خپرونه کې راپور لرو. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ اشاریه یو درجې و نن سهار وختي د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایرانی رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او یو سلو څلوېښت نور ژوبل دي. د ایرانی رسنیو پر اساس مر ژوبلې د دغه هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد ښارګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې په پنځلس کمې درې بجې وشوه پنځه نور ټکانونه احساس شوي دي. د زلزلې لوی ټکانونه د ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیې ښارونو کې احساس شول چې له کبله یې خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت شپږ اشاریه یو ریختر وباله او ویویل چې مرکز یې د کرمانشاه د شمال لویدیځ په اتاتیا کیلومتری کې و. په ایران کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع او وکیل نسرین ستوده غذایي اعتصاب کړی دی. دا خبر پرون شنبه د نسرین ستوده میړه رضا خاندان پر فیسبوک اعلان کړ. نسرین ستوده د ایران د حکومت پر ضد د فعالیت په تور بندي ده. او د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو. الکسی نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو دی. د الکسی نوالنی ویاندی کایرا یارمیش پرون پر ټویټر د نوالنی د نیول کېدو خبر خپور کړ. یارمیش ولیکل چې نوالنی په مسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخیستی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. اوس اته بجې او و دقیقې دي. د روان خبرونه په دوام کې د ملي امنیت له سلاکاري د اتمر او د نور امنیتي چارواکو استعفاوی به خلا رامنست نه کړي.
فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کوم جنبی اندېښنه ولرم چې کنه دغه استعفا یا بدطرفي د افغانستان امنیت باندې منفي اغیزه ولري.
د غزنی ځینې خلک او استازي د خپل ولایت د مرکز د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. په کندهار کې تر سلو ډیر شونځي بند دي.
د نامنی په خاطر په ډیرو ولسوالۍ کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته.
د دې ستونزې ترڅنګ د کندهار د خلکو بل ستونزه
کرانه مر روان دي. خیرات چې بل اغه م دغه خلکو تور کول کیږي. دغه خلکو په کورو کې یی چې دغه ګلان په وبي مرده څنګه بنلر.
په دې خبرونه کې چې تر نه هو بجو دوام کوي د امریکایي سناتور جان مکین د مړینې او په باب راپور لرو. د خراس د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همدارس حقیقت څه دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د استعفا له منلو سره سم په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ته د ملي امنیت د سلاکار دنده سپارلې ده. په کابل کې یو شمیر خبری سرچینې وایي چې ښاغلی غنی له اتمر او د یو شمیر جکپورو امنیتي ادارو له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې ده. خو اتمر په هغه بیان کې چې د ملي امنیت شورا خبر کړی لیکلي چې د جدي سیاسي اختلافونو له امله له دندې ګوښه شوی دی. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د ښاغلیو اشرف غنی او اتمر د اختلاف خبره له ډېرې مودې راهیسې کېده. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پانی په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله موهبی د هغه پر ځای ټاکلې دی. د ارګ په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې اتمر لدندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. دارک په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوی، خو د محمد حنیف اتمر لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو رادیو تاسو ولې د حنیف اتمر لخلې کل شوی چې لڅو میاشتو راهیسه د سولې او امنیت تامین د ملي اجماع ملي والی شی حکومت ولې سیاسي مدیریت ټاکنو لسیمه او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسلو د حکومت د رهبرۍ له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د هله لپاره تفاهم ته ونه رسیدل نو استعفا وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال علي اکبر قاسمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی غنی او اتمرتا ځینې نږدې کړیو لډيري مدیر رئیس د حقوقي د اختلاف خبري د باندې رايستلې وي. هغوی ته د نږدې کسانو تبصره یا تحلیل دا و چې ښاغلی اتمر له ولسمشره مرور سوی او استعفا یې کړې ده. هغه تقریبا شل شپې یا یوه میاشت کېده چې په جرمني یا بل ځای کې اوسېدو او بیا به کابل ته راته. ګویا نه یې غوښتل چې خلک خبر سي چې د جمهور رئیس او د ملي امنیت د سلاکار ترمنځ ستونزې شته. علي اکبر قاسمی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو وکیل هم دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی پر شار د وسلوالو طالبانو ورستي ډلایزي حمله چې خلکو ته زیات مالی او ځاني تاوان ورساوه غالبا د حنیف اتمر په استعفا کې رول درلود. خو رویټرز خبری آژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدای پلان لري. د لوړ رتبه حکومتي چارواکي له رويټرز سره د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړې دي. هغه ویلي دي چې حنیف اتمر د جمهور ریاست در روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له اومدم لا ترکونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټوټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لوی خلا جوړولای شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
سره له دې چې د خلا ویروا خو زه فکر کوم چې هغه اندېښنه هم برطرف شوې په دې معنی چې سم دواره نوی امنیت شورا مشاور تعین شوی ډاکټر صاحب الحمدلله موحد چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه لرم چې کنه دغسې استعفا یا برطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغیزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنوي چارو وزیر وو او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حمله وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معرف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر له استعفا وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس هم خپل استعفا وی ولسمشر ته وړاندې کړی دي. رویټرز وایي چې د ارګ یو چارواکي ورته ویلي چې دوه وزیرانو او یو چکپوري رئیس هم استعفا وی کړی دي. آژانس د سرچینو په قول وایي چې دا دوه وزیران د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکتی او همدارس بل چارواکي چې استعفا یې کړې د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دی. تر اوسه پورې ښاغلی بهرامي برمک او ستانکزی په دې اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غزنی د خلکو یو شمیر استازي د دغه ولایت په مرکز د طالبانو د بیا حمله په باب اندیښنه څرګندوي. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی شهر په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د اندیښنې بې ځایه بولی او وایي چې په غزنی کې هوایی او ځمکني عملیات روان دي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلي حمله په ویره کې دی. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبره یې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی او په ولایتي شورا کې دوی استازي حمید الله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دوی وایي طالبان اوس همدا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي. دوی اندېښنې شته څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی، نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او دغه شان د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لاره پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان ووژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل
دوی
هلته په کافي اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او په ولسوالۍ کې هم د تصفوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافي ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیې وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعاله نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې د کلتوري او پوهنیزو چارو کمیسیون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې د یو سلو شلو بندو ښوونځیو په اړه اندېښته شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر بالاکرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي د مختلفو عواملو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې تړل شوي او د پوهنې وزارت باید دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزارت په کندهار ولایت کې د ښوونځیو کېدل تاییدوي او وایي چې دا وزارت هڅه کوي چې دا ستونزه ژر حل کړي. د موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسیون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامنی د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو ښوونځیو د تړل کېدو لامل شوی. دوی وایي د دغه ښوونځیو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ نه بې برخې شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسیون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېره خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
په ولایت کې مالی وضعیت ډېر خراب نسبتا په خواته اوس بیا د ناامنۍ په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معرف رښتیا هم تقریبا یو سلشل مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري. موږ وایي چې مکتبونه چې پخوا په ولسوالۍ کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه چې دلته خلاص.
بلخه د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 322 ښوونځي ولډلې 360 خلاص او نورې تړلې دي. د پداسال کې چې لدې وړاندې د کابل والی ویلو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې یو 13 پټ ښوونځي ودانی نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو له کمخ سره هم مخ دي. لدې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې د سلګونو ښوونځي او د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د پداسال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نوموله او ټینګار کړی چې تر راتلونکو دوه کلونو پورې به 6900 ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهضت په دې برخه کې د پروتستونزو د هواري خبره کوي.
پښتون در مشکل نامی ما مشکلات تخنیکی
دوایی د امنیتی ستونزو تر څنګ موږ تخنیکی ستونزې هم لرو او موږ نشو کولای چې لا دغه مسلې نسترګې پټې کړو خو د پوهنې وزارت دښمن دی چې شته ستونزې او ننګونې په نخه او له مخې د ښوونځیو د تشکیل او نور ستونزې هوارې کړي
از تاریخ معلم استخدام میشه او این مشکل انشاءالله به زودی رفع
خو د ولسی جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسیون غړی عبدالقادر بلاکرزی وایي د هیواد معرف له کلونو رئیس له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او حکومت په دې برخه کې ژمنې کړي خو لا عملي شوي نه دي واصل وصال ازادي راډیو کابل
د کندهار د خلکو بل ستونزې د اوبو د کمښت د کندهار د مرکزی سیمو اوسیدونکو چې د اوبو رسولو ریاست ورته پر وختو بنر رسوي وایي چې ساهانی وڅوی او واست شاک لپاره پاکی اوبه په پیسو رانیسی د کندهار د اوبو رسولو ریاست مسؤلان وایي ډیر ژر به د کندهار په مهمو برخو کې د پاکو اوبو ژور څاګان وکیندي د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري
کندهار چې د افغانستان د لوی شارون له ډلې څخه دی یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د چشاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د چشاک د پاکو اوبو څاهان او برمې وچې سوي چې د کندهار ښاریان یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د چشاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي
اوبو یاد یو نیم سل یو سلار یاد متر ته ورسېدل په لولې کې نو دا مشکل د اوبو سه به ښه ډېر لور موږ نو د حکومت سم دا ایله ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی پیپ راغلی دی پر دا سړک چېر سوی دی اما دا کورو ته نه دی ورتل سوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي دا پیپ سر
وچ دي مشکل دغه نه ډېر دی ټانکران مره روان دي خیرات چې بل هغه هم دغه خلکو ته ورکول کېږي دغه خلکو په کورو کې یږي دي هغه ګلان په اوبه یې موږ د څنګه اوبه نه لرو
حکومت هم دغه غوښتنه کوي چې موږ اوبه راکړي کې موږ ته نه لول راولي دلته پر دغه شلو پرو باندې دوه انچه پیپ راکړي دي هغه یو پورت اوبه نه ورځي کوم سي هغه بیخي تاثیر کې هیڅ کار نه ځخصله
بل خو د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وای د اوبو د وسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساتک شته کړی ده او کای خلک په خپل مخنیوي ونکړي ممکن د کلونو په تیرې دوه سره کندهار د اوبو له سختي قحطی سره مخ سي نو موري وای پلان لري چې په کندهار کې 15000 کورونی ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي
نو پلانونه د دې پروان مالکان کې ان شاء الله کوو او توانې د نور ځکه د وزارت مالی موافقه مو مخسته ده موږ له هغه پروژه لرو د کندهار شهر شمال ساحه کې دوه سم نه هي کې د لوی ولیا د لویونی د حکیم صاحب اډی صاحب ته 4500 کورونی لپاره دي 4 کورونی موږ لاس نفر ډیزاین سوي ده په سروي کې نیولې ده او هر نفر لپاره په ټول جسات کې 15 لیټر او به موږ ورته شبکه ډیزاین سوي ده
ورستوي چېډونو شولې چې وچکالي د جنگلونو او شنو سیمو لمن زولل او د اوبو زیات مصرف کولای شي چې بوج محل کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمی کړي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس په هم اجملان درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
واشنگتن ایگزامینر رسپانډ د میشل روبین لیکنه خبره کړې چې په کې په افغانستان کې په تیر سره باندې ونی ملسیسه کې د امریکا او ناتو تیروتنه یاد کړي په دې لړ کې لیکوال د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما له خوا په 2009 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ډیرو امریکایي ځواکونو د وټلو د مهالويش اعلان تر ټولو لوی تیروتنه او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې د ناکامۍ یو سبب بللې لیکوال همدارنګه په افغان حکومتونو کې اداري فساد او درغلي یاد کړی او د خپل دی وګدي لیکنې په پای کې وای امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدون وروسته په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې د بریالیتوب ځانګړی فرصت درلود خو د لیکوال په وینا کمزوري پالیسي او ډیپلوماټیک سادهګي د دې فرصت د ضایع کېدو سبب شو د لیکوال په وینا له هغه وروسته د امریکا هر ادارې د بریالیتوب خبرې کړي خو د افغانستان د سیستماتیک ستونزې د هواري لپاره د رښتینو هڅو پر ځای ظاهري بدلونونو ته لومړیتوب ورکړي خغلی روبین په دې لیکنه کې زیاتوي په داسې حال کې چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې د ناتو د عمومي قومندانۍ څوکۍ پرېږدي او جنرال سکاټ میلر یې ځای نیسي داسې هیڅ نخنی خانه نشته چې واشنگتن او متحدان یې غواړي په افغانستان کې هغه 50% کې افغانانو ته چې د مجاهدینو له کورنۍ جګړې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیږیدلي وخی چې نوی افغانستان به د دوی لپاره یو غوره بدیل وړاندې کړي واشنگتن پوسټ رسپانډ د مسکو پر هغه غونډې ولیکنه خبره کړې چې ټاکل شوی طالبان هم پکې ګډون وکړي رسپانډ وایي طالبانو د اوربن لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز لپاره مو غرساو او پر ځای په مسکو کې خبراتو کې د ګډون وړاندیز ومانه ورسپانه د شونون کوله قبل وای چې نړیوال سیاست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرو لپاره را پیدا شوه خوځښت له خطر سره مخ کړي. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې د افغانستان د چارو د یو نړیوال سیډونکو میشل کوګلمن لخلی وای د خید طالبان لخوا یو داسې سیاسي هڅوي چې غواړي له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو له کمزوري ګټه واخلي او فشار پرې راوړي چې په ډیر څور سره سلاشي او یادا چې طالبان غواړي وازی وګوري چې روسان ورته څور کولای شي. واشنگتن پوسټ رسپانه وای مسکو په هغه غونډه کې چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړوي افغان حکومت او امریکا هم وربللې، خو کابل او واشنگتن دواړه د مسکو غونډه د دوی د خپل هغه هڅو لپاره یو گزار ګڼي چې غواړي له طالبانو سره خپل مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. دواړو هیوادونو ویلي چې د مسکو غونډه ته خپل استازي وانستي. په کابل کې ولویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی واشنگتن پوسټ رسپانه ته ویلي د مزکه په کوره کې د طالبانو ډیر ګرځول په افغانستان کې یو جوړجاړي ته رسیدو لپاره ګټور نه دی. دل ویدیز ډیپلوماټ سیاده کړی دا چې طالبانو ته نړیوال دریز ورکولای شي، خو همدارنګ له دې ډلې سره د سولې د مرکزی هڅې څخه په ناسم لوري حرکت دی.
امریکایي سناتور جان مکین د یو کې کلونو په عمر مړ شو. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. د هغه ژوند او کارونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
جان مکین په 1930 میلادي کال کې په پاناما کې چې هغه محل د امریکا د خاورې برخه و په یوې پوځي کورنۍ کې زیږیدلی و. مکین د خپل پلار او نیکه په شان پوځي لاره غوره کړه او د سمندري ځواک په اکاډمۍ کې پیلوټي زده کړه. په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په هانوی ښار د بمباری پر مهال د جان مکین الوتکه وشتل شوه او دی په سخت ټپي حالت کې ویتنامیانو زنداني کړ. د دې لپاره چې نوموړی د یو لوړتبه پوځي افسر زوی و، د ته له وخت نه مخکې د خوشي کېدو پیشنهاد وشو، خو ده په دې ویلو سره چې که نور بندي ملګري آزاد نه شي دی به ونوځي د خپل بند 15 کاله پوره کړل. له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته جان مکین په 1928 میلادي کال کې له پوځ ووت او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې ته منتخب شو.
له خپل هیواد سره مې هغه مهال مینه پیدا شوه کله چې د بل چا په هیواد کې زنداني وم. له هیواد سره مې د دې لپاره مینه ونکړه چې دلته د ژوند اسانتیاوې لرم. ما یې د رښتونولۍ، عقیدې، پوهې، عدالت او ښهوالي په خاطر ورسره مینه وکړه.
په 1980 کال کې جان مکین له ایریزونا ایالت څخه د سنا د جرګې سیټ وګټه. نوموړی په 2000 کال کې د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید شو، خو په خپل ایالت کې د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د جارج ډبلیو بوش پر وړاندې ماته وخوړه. جمهوری پال جان مکین په 2013 کال کې هغه مهال چې په اوکراین کې پراخې مظاهرې روانې وې د کیف د میدان له مشهوري مظاهرې کتنه وکړه او د روسیې بلتون پالو د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته د وسلو او نورو مرستو په ورکولو ټینګار کاوه.
زه ځکه دلته یم چې زه باور لرم په دې سیمه او نړۍ کې په اوسنی وخت کې د روسیې چلند د منلو وړ نه دی. زه باور لرم چې د دیموکراسۍ د اساساتو او اصولو د ساتلو لپاره د روسیې د دې چلند پر وړاندې باید موږ یو موټی او قوي واوسو.
سناتور جان مکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و. مکین د غراس په مکرر ډول د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ سخت انتقادونه کول او د هغه روغتیایي پالیسي رد کړې وه. جان مکین چې شپږ ځله د امریکا کانګرس ته منتخب شوی و، دوه ځله د ولسمشرۍ کاندیدو، د جګړې پخوانی زنداني هم پاتې شوی و، د یو 80 کلنۍ په عمر د مغزو له سرطان سره په مقابله کې ماته وخوړه او له دې نړۍ یې سترګې پټې کړې.
د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو. الکسی نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی. نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د الکسی نوالنی ویاندی کیرا یارمیش پرون پر ټویټر د نوالنی د نیول کېدو خبر خپور کړ. یارمیش ولیکل چې نوالنی په مسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخیستی دی. د هغه په وینا دا څرګندیږي چې الکسی نوالنی د هغو مظاهرو د ملاتړ له امله نیول شوی چې د جنوري 28 وشوې. په دغو مظاهرو کې له خلکو غوښتنه سوې وه چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات تحریم کړي او ګډون نه کوي. د جنوري په میاشت کې د روسیې په بیرابیلو ښارونو کې د نوالنی په ګډون د انتخاباتو 2.5 سوه مخالفان نیول شوی ول. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی نوالنی د 43 کلن دی. هغه په مختلفو وختونو کې د حکومت پر ضد د مظاهرو د تنظیم په جرم نیول شوی او زنداني شوی هم دی. پر هغه دوه واره د مالی درغلیو تور ولګېده او محاکمه شو. خو نوالنی وایي چې دا کارونه سیاسي اړخ لري او له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د سیاسي مخالفت سزا ورکول کیږي. له اداري فساد سره د مبارزې د هغه بنیاد چې الکسی نوالنی مشر دی وکیل الکساندر مزویوف پرون په مسکو کې د پولیسو د هغه مرکز مخې ته چې نوالنی پکې توقیف دی خبریالانو ته وویل
الکسی زدرژالی اوکلو پدیزده سوبستنوغا دوما
الکسی د هغه د کور دروازې ته نږدې نیول سوی دی سره له دې چې قانون اجازه ورکوي خو پولیسو نوالنی ته د هغه د نیول کېدو هیڅ دلیل نه دی ورکړی سره له دې چې نوالنی د محکمې تر حکم پورې حق لري چې له ټلیفونه کار واخلي پولیسو یې موبایل ټلیفون ورڅخه اخیستی دی پولیسو